سروان در استدیوست، خوش آمدین سروان صاحب.
مننه نعیمی صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې په عمان کې سبا څلور اړخیزه غونډه جوړیږي او په دې سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. په دې خبرونه کې په یادو موضوعاتو سربیره د ولسی جرګې په اړه چې ځینې حقوق پوهان وایي باید د پدې جرګې کې د فساد په اړه څېړنې وشي هم راپور لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د بشری حقوقو د سر د لوی د افغان جنو د زکرو په برخه کې شوی ژمنې پوره شوی نه دي. اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي تصویبوي او د سومالیا په مرکز کې 14 دوغشتنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د څارنې نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو وروسته د افغان نجونو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د هیومن رائټس واچ په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سه شنبې په ورځ به د افغان نجونو لپاره د تعلیمي امکاناتو او وضعیت په اړه خپل نوی راپور خپور کړي. دا راپور که ډاکټره نشم ته به ناروغ شي تر عنوان لاندې خپریږي چې په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار کې له لږ تر لږه 250 کسانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیواله ټولنه وایي په دې راپور کې تر ډېره حده د هغو نجونو خبری ځای کړی چې شوانځي ته د تګ امکانات یا اجازه نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي او د نورو مسلو ترڅنګ به د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژي وژغیږي. د اروپایي اتحادیه د شورا په مسوده کې چې متنی ازادي رادیو ترلاسه کړی ویل شوي چې د افغانستان لپاره د هغوی په نوې ستراتیژي کې 15 اساسي ټکي په پام کې نیول شوي دي: سوله او ثبات، سیمه ایز امنیت، دیموکراسي، د قانون حاکمیت او بشري حقونه، د اقتصادي او شری پراختیا پروګرامونه، کډوالی او د افغان شذو ملاتړ هغه اساسي ټکي دي چې اروپایي اتحادیه په خپل نوي ستراتیژي کې تمرکز ور باندې کړی دی. په افغانستان کې تختول شوی امریکایي، کاناډایي کورنۍ پرون شنبه له خپلوانو سره یو ځای شوه. د راپورونو له مخې جشوا بویل، د هغه میرمن کاتلین کولمن او د هغوی درې ماشومان د جمعې په ماښام تورنټو ښار ته رسیدلي وو او پرون خپلې کورنۍ ته ورسېدل. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم جشوا بویل ویلي چې د برمتاتو په 15 کلنه موده کې پر میرمن جنسي تیری شوی او یو ماشوم یې ور وژلېده. د کابل شهر په میرویس مینه کې بیګاله چاودونکو موادو ډک موټر ونیول شو. د یو سلو یو اسمایي زون محافظتي مرسیال جنرال حق نواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا د دیشو شاوخوا بشکې چې پاغم ډک دی انفجار موادو نه وو، او په زمن کې دوه بمبونه د تیرې چې تانیپال بمبونه او سابقه بمبونه وو هغه هم پکې ځای په ځای شوي وو، عیار شوي چې د انجینري ټیم لیخوانه عملا خونسا شول.
جنرال حقیار هم دراز ول چې د موټر چلوونکې د امنیتي ځواکونو په ډزو ټپي شوی او په روغتون کې تر درمل نه لاندې دی. د خبرونو لازادي رادیو اوري. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د واکمن ائتلاف محافظه‌کارو غړیو د کورنوي چارو وزیر توماس دی مایزری هغه څرګندونې ژرد کړې چې ویلی وو لیوال دی د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتیو د اعلان پر احتمال خبري وکړي. مایزری پرون شنبه په کوس ساکسونی ایالت کې د انتخاباتي غونډې په مهال وویل چیرې چې د مسلمانانو شمیر زیات دی ولې د مسلمانانو پر رخصتیو غور ونه کړو. خو د میرمن مرکل په ائتلافي حکومت کې شامل د بایرن ایالت سی اس یو ګون فورا دا وړاندیز رد کړ. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګیدلې اور د قربانیانو شمیر 83 تنو ته ورسید. دا د تلفاتو د شمیر له نظره د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو ناوړه اور بلل شوی دی. حاضر دمه د اطفایې 10,000 کارکوونکي د اور وژلو هڅه کوي. په کالیفورنیا کې د ځنګلونو د ساتنې او د اور وژلو ادارې پرون شنبه وویل د اطفایې مامورین همدا اوس د دغه ایالت د شمال په 14 ځایونو کې د اور د سترو لمبو پر وژلو بوخت دي. د دې ادارې په وینا تر اوسه پورې په کالیفورنیا کې تر 15,000 زیاتې ودانۍ او سوداګري مرکزونه سوځېدلي دي. چارواکي وایي چې شاوخوا 300 تنه بې درکه دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې 22 تنه په دوو بمی چاودنو کې ووژل شول. چاودونکي مواد په موټرو کې ځای پر ځای شوي وو. د سومالیا پولیسو پرون شنبه وویل چې یوه چاودنه د موګادیشو په داسې سیمه کې شوې چې حکومتي دفترونه، هوټلونه او رستورانونه ډیر دي او لږ تر لږه 40 تنه پکې ووژل شوي دي. بله چاودنه 2 ساعته وروسته د ښار په مدینه سیمه کې وشوه او 2 تنه ووژل. د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده، لسکونو کسانو چې د تاتارانو د دفاع لپاره مظاهره کړې وه نیول شوي دي. د ایمل کوربیدینوف په نوم یوه وکیل پرون شنبه وویل له هغو سلو کسانو چې په کریمیا کې انفرادي اعتراض پیل کړی و لږ تر لږه 40 تنه نیول شوي دي. د هغه په وینا انفرادي اعتراضي مظاهرې له چارواکو د اجازه اخیستلو اړتیا نه لري. داود د سات خبرونه. ساعت 8:05 شوې. عمان به سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او پاکستان د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د تروریزم پلوي هیوادونه باید تر فشار لاندې وساتل شي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي باید په ولسی جرګه کې د فساد تورونه هیر نه کړی شي.
تر اوسه یو میاشت تېرېږي تقریبا او د ولسی جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی.
د اورزګان ولایتي چارواکي وایي نړیوال ځواکونه یو وار بیا په دغه ولایت کې ځای پر ځای کیږي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډیر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې بوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه وړاندې کیږي. په همدغه چپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د ازاري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. azadiradio.com azadiradio.org د ازاري رادیو د ویب پاڼې پته ده. همدارز زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده، facebook.com/azadiradio. کوم تر اوسه پورې زموږ فیسبوک پانه نیو خوشا کړي او سه لایک کړي او زموږ په خبرونو، تبصرو، مرکو او نورو موضوعاتو خپل نظرونه ولیکي. د عمان پلازمینه مسقط به سبا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو د څلور اړخیزي غونډې کوربه وي. د دغو هیوادونو استازو تر دې مخکې 15 اړخیزې غونډې وکړې، خو د افغانستان له حکومت سره سولې ته د طالبانو له حاضرولو سره څرګند مرسته ونه کړې شوه. آیا په مسخت کې 4 اړخیزه غونډه به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره خلاصه کړي؟ یاد دی چې دا غونډه وروسته لدی کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتو استازي سبا د عمان پلازمینه مسقط کې سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبري وکړي. تر دې څلور اړخیزې کتنې تقریبا دوی اونۍ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی و او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې خبرې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر پاکستان تور پورې کړ چې د ترورستانو ته یې پناه ورکړي او پر اسلام آباد یې غږ وکړ چې د افراطي ډلو او ترورستانو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د امریکا نوې ستراتیژۍ له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان دریځ لا پیاوړی کړی دی. هغه د افغانستان د سولې لپاره په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما باور داریم چې از هر زمان دیگری
موږ باور لرو چې د هر بل وخت په پرتله د دې ښه فرصت برابر سوی چې پاکستان د بیلابیلو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې او له خپلې خاورې د هغوی د ایستلو لپاره کلک ګام پورته کړي. په مسقط کې په جوړېدونکو غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ګډون لري. د دې شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیګا ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولی شي.
عمان هم که ایران خوب از مسقط
عمان د ایران او امریکا سره شراوابط لري. مشهیل لرو چې د افغانستان د سود لپاره سیمیزی همکاری تا اغیزمن زمینه برابر شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنز د سولې د خبرو د پایل پاړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه سوه. د واشنگتن په وودرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی اسیا د برخې څارونکي مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې له هغو دوو عمده دلیلونو پرده پورته کوي چې د هغه په باور په افغانستان کې د سولې د هڅو د کامیابۍ مخنیوي کړی دی. نمرای خان پاکستان دی. سره را دی چې هغه هیواد د سولې د بهیر د ملاتړ عمومي پیغامونه ورکوي، هیڅ داسې عملي نقشه نه څرګندېږي چې پاکستان د سولې خبرو ته د وسوالو طالبانو د استازو د چمتو کولو لپاره د خپل نفوذه کار اخیستی وي. بله، ستره ستونزه طالبان خپله دي. زه په تأکید وایم څو چې هغوی د جګړې په ډګر کې برلاسي وي، د افغانستان له حکومت سره سولې او د جګړې له میدانه وتلو تاهیت انګیزه نه لري. خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې هم یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسوال طالبان د جګړې په ډګر کې ورای نسی ګټلای او هغوی ته سلا ورکړه چې د سولې خبرو ته دی غاړه کښېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تر نامنوي وروسته بهرني ځواکونه غواړي یوه ډله پوځیان ورولیږي څو د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. په دې اړه له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت ته به د بهرنی ځواکونو راتګ وسلوال طالبان وځپي. د اورزګان ځایي چارواکي وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره سم به بهرنی ځواکونه په اورزګان ولایت کې یو دایمي اډه جوړ کړي. د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی نن شنبه رسنیو ته وویل چې د دوی په غوښتنه بهرنی ځواکونه غواړي چې په اورزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په مخه خپل یو شمېر سرتیري ځای پر ځای کړي، چې له افغان ځواکونو سره به د هوایي ملاتړ تر څنګ په سلاو مشورو، روزنه او اکمالات او تجهیز کې مرسته وکړي. نوموړي وایي چې تر اوسه د بهرنی ځواکونو شمېر معلوم نه دی چې څومره شمېر سرتیري به اورزګان ته راسي، خو وایي چې ډېر ژر به دلته میشت شي.
د خارجي ځواکونو راتګ به ډېر فشار به په هوایي ځواک باندې، د افغان ځواکونو د ټریننګ او د نوي وسایلو د تجهیز او د تمویل او د مشورو د تکتیکونو په اساس باندې به وي. د خارجانو پر اتک باندې زه فکر کوم چې وصله مخکې وخت نه دی چې دوی په څومره تعداد کې ولې دی یو دایمي قرارګاه د جوړولو لپاره په ترینکوټ کې د راتلونکو وختونو لپاره شلا اعلان شوی نه ده. دوی د راتک تصمیم لري، تر اوسه لا نه دي نهایي شوي. د استرالیا نمایندگان هم دلته په تیرو مذاکراتو کې راغلي وو، د موږ سره د جنرالانو خبرې شوي دي، د ولس او د خلکو غوښتنې ورسره شریکې شوي دي. دلته تصمیم نه دی نیول شوی چې څوک به وي د ځواکونو کې.
لدی وړاندې هم په څو څو ځلې د ارزګان سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې دلته د امنیت د ټینګښت لپاره او د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د بهرنیو ځواکونو شتون ته اړتیا ده. اخوا بیا د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو خبر ورکوي. په ارزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وایي چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یاد عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ساعت اته بجه او 15 دقیقې شوې. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. تاندې څنګه او حقیقت سره د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که په سیمه کې د تروریزم پلوي هیوادونه تر فشار لاندې وساتل شي دا د افغانستان په ګټه ده. د ولسی جرګې غړیو دا څرګندونه داسې مهال کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لپاره د خپل هیواد د نوي ستراتیژۍ د اعلان په وخت د ایران رژیم د تروریستانو ملاتړ هیواد وباله. د دې موضوع په اړه له کابل د ناجی ساپی راپور واوري.
ورسته له هغه چې امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې د ایران دولت تورن کړ چې د نړۍ د تروریزم لوی ملاتړی هیواد دی، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي دغه مسله به د افغانستان په ګټه تمامه شي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
هرقدر کې د سطح جهان
هر څومره چې په سیمه ییز او نړیواله کچه د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وشي د افغانستان په ګټه ده، او هغه هیوادونه چې په یو نه یو ډول له تروریزم سره همکاري کوي که د فشار لاندې راشي دا به افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره د جګړې پای ته رسولو او د تروریزم سره مبارزې کې خورا اغېزمنه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په تلویزیوني وینا کې د ایران رژیم په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد یاد کړ. ویل چې ایران د طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. خغلی ټرمپ دغه شان ویل چې په افغانستان کې د امریکا سلګونه عسکر او ملکي مامورین د هغو وسلوالو ډلو له لورې وژل شوي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر په ایران باندې د بندیزونو په اړه خبرې وکړې او د امریکا لملاتړو یو وغوښتل چې په دې برخه کې متحده ایالاتو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان هم د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد وباله او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چوپه خوله پاتې نه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د سیمې ناوړه وضعیت او نورین د افغانستان په ګټه نه دی. له دې ډلې داود راوش ازادي رادیو ته په دې اړه ویل:
په افغانستان کې نامي نارامي نورین تاریخ کراچی روانه ده، که په ګاونډي هېوادونو کې هم دا اجازه پر افغانستان باندې ډېر تاثیر ډېر اغېز افغانستان.
ایرانی چارواکو تر اوسه د طالبانو، القاعده او نورو ډلو نه د تهران د ملاتړ په اړه سندې ویلي، خو دا چې امریکا له دغه هیواد بهر د سپاهي پاسداران انقلاب فعالیتونه جګړه او ترهګري بللي او په وړاندې بندیزونه اعلان کړي، ایران خبرداري ورکړی چې په دې برخه کې به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان حکومت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غوث ملاتړ مریت او یو شمیر افغان چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو او د طالبانو څخه د ملاتړ لپاره هڅه کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ولسی جرګې په اداري پلاوی د پوری شوی تورونو په سپیناوي کې پر رامنځته شوی ځنډ اندېښنه ښیي. د دې ټولنې یو غړي سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې غړیو عدلی او قضایي ارګانونو او حکومت ته شایي چې د ولسی جرګې د حیثیت د اعادې لپاره دا موضوع په هر اړخیز ډول د یوې محکمې له لوري وڅېړي. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان له دې امله اندېښنه څرګندوي چې د وخت په تېرېدو سره به د ولسي جرګې د اداري پلاوي پر وړاندې د فساد او اختلاس د شته تورونو د څېړلو موضوع هېره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سید خالد سادات وایي هیڅ استثنا باید نه وي چې د ولسي جرګې په عمومي مشر او د دارالانشا په رئیس د لګېدلو تورونو مخه ونیسي. د ازادي راډیو ته وویل په اداري پلاوي کې د فساد شتون د ولسي جرګې او خلکو حیثیت ته زیان رسولی او د اعادې لپاره یې باید مصلحت ونه شي.
دلته سوال دا د چوالې تر اوسه پر د موضوع نه چل شوی. تر اوسه یو میاشت کېږي تقریبا او د ولسي جرګې د اداري هیئت پر غړو باندې دلته د فساد تورونه دي. په هیڅ صورت هیڅ استثنا نشي کېدلی چې د دې څېړنې مخه ونیسي. جرم جرم دی که د هر ادرس نه وي، د جرم د اندازې او د جرم د وزن پر اساس باندې هیڅوک د دې باندې نشي کولی چې دلته د استثنا رامنځته شي او بالاخره دغه تحقیق وروسته دې ودرول شي.
حقوق پوهان دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي چې نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په 4 میلیون افغانیو اختلاس او اداري فساد تورن کړ. دغه شان د ولسي جرګې د دارالانشا په رئیس هم د اداري فساد اړوند تورونه دي. وروسته که څه هم دا موضوع د افغانستان لوی څارنوالۍ او له هغې بیا د تفتیش عالي ادارې ته وسپارل شوه، خو لا یې هم د وروستیو نتیجو په اړه څه څرک نشته. د تفتیش د عالي ادارې ویان محمد آصف احمد زوی ازادي راډیو ته وویل د ځینو مالي څېړنو پرته تر ډېره د دغو تورونو سپیناوی په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري چې دوی ورته د لا څېړلو لپاره دوسیه بیرته ورلیږلې ده.
دغه څه شی چې موږ ته رالیږل شوي دي زموږ مربوطه اسناد چې څه چې موږ پورې اړه لري یوازې مالي او اداري بخشونه کېدلی شوه که هغه زموږ د تفتیش په برخه کې شامل وای. د مونږ گزارش کې وای بیا مونږ کولای شو نور نظر هم ورکړی وای. دا هغه څه دي چې نوي موضوعات دي او دې کې باید څارنوالۍ خپل اقدامات وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ که څه هم په دې اړه چې دا دوسیه اوس په کوم ځای کې ده څه نه وایي، خو د ولسي جرګې غړو د حقونو او امتیازاتو کمیسیون وایي د تورونو دا دوسیه به تر هغې هېره نه کړي چې سلامت او ملامت نه وي معلوم شوی.
زموږ شخلا ازادي راډیو اوري وسام صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنې کې د جوشوا بویل په نوم د هغه پخوانی برمتسوي کاناډایی په باب لیکنه خبره کړې چې له امریکایي میرمنې کیتلان کولمن او ماشومان سره یو ځای 15 کاله برمته وو. جوشوا بویل ویلي چې په افغانستان کې حقاني شبکې ماشومه لور وژلې او پر میرمنې جنسي تیری کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته کاناډا ته له خپلې میرمنې او درویو ماشومانو سره له رسېدو سره سم د څرګندونې وکړې. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه کورنۍ په طالبانو پورې د تړلې حقاني شبکې لخوا 15 کاله مخکې تښتول سوې وه. په هغه وخت کې کیتلن کولمن امیندواره وه. د برمتې په وخت کې د دوی د ماشومانو شمیر 4 ته ورسېد، خو د 4 ماشوم د زیږېدو په اړه له چا سره عام معلومات نه وه. جوشوا بویل وویل د یو مسافر او د هغه د حامله میرمنې تښتونه د حقاني شبکې حماقت او شرارت څرګندوي. د تور ولګوه چې پر ښځې د یو ساتونکي لخوا جنسي تیری سوی او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. کابل او واشنگټن په وار وار ویلي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري او دې ډلې ته په خپل خاوره کې د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو پاکستان د تورونه رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلي پاکستانی ځنګړو ځواکونو دغه کورنۍ د چهارشمې په ورځ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. له برمتې خوشي سوي کاناډایی جوشوا بویل ویلي دی له هغو کلیوالو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللي وو چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغو سیمو کې ژوند کوي چې نه هلته کومه مؤسسه سته، نه مرستندوی کارکوونکي او نه حکومت وانېدلی. هلته له میشتو کسانو سره په بریا لازمه مرسته وکړي. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په باب لیکنې خپروي، په خپله یوه تازه ګڼې کې افغانستان ته د ور روانو هغو 1500 امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپره کړې چې له 2 میاشتو یې سخته روزنه روانه ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې په پام کې ده د اوکلاما ملي ګارد دغه پوځیان د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې په دنده وګمارل سي. د دې نظامي قطعي قمندان ډګرمن مایک اوروشا ویلي دغه پوځیان به د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ډسمبر میاشتې څخه تر راتلونکي سپتمبر میاشتې پورې د افغان ځواکونو د روزنې په هدف په افغانستان کې وي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دې قمندان دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پوځیانو ته د سلا مشورې د چارو او د هغو سلاکارانو د ساتنې لپاره روزنه ورکول سوې چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر دا مهال 1200 ته رسیدي او په پام کې ده په زرګونو نور تعداد م پوځیان هم دغه هیواد ته ولېږل سي.
او سم د سوریه پاړه یو راپور په سوریه کې د کوردانو په مشه دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش اصلي مرکز چې د دغه هیواد شمالي شهر رقه دی له وسلوالو د پاکېدو په ترشل کې دی. د دې ځواکونو ویندویانو ویلي چې په سیمه کې زیات شمېر داعش غړي تسلیم شوي او موافقه یې کړې چې له رقې شاره د ملکي وګړو د وتلو لپاره موټرو ته د ورتګ او د شار د تخلیې اجازه ورکوي. د دې مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی افروی.
په سوریه کې ملیشه ځواکونو چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد په مبارزه کې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي وایي په رقه کې د داعش د فعالیت د ختمولو لپاره جګړه وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د کوردانو په مشرۍ د سوریه د دموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون وویل چې د داعش لسګونو وسلوال تسلیم شوي او د جګړې تر ګټلو د ساعتونو یا ورځو وخت پاتې دی. لا داعش سره د مبارزې لپاره د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې د کوردانو او عربو ملیشه ځواکونو اتحاد جوړ کړي د سوریه د کوردانو وای پی جی تر رهبری لاندې فعالیت کوي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو ویان د شنبې په ورځ وویل په رقه کې سیمه ییزو چارواکو د داعش له وسلوالو سره موافقه کړې چې د موټرو یو کاروان ته اجازه ورکړي چې د رقه ښار تخلیه کړي. د موافقې پر اساس به د سوریه دیموکراتیک ځواکونه اجازه لري چې هغه ټول موټر تلاشي کړي چې له رقې وځي. ائتلافي قواو ویلي تمه ده چې د موافقې پر اساس به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري. د سوریه دیموکراتیک ځواک او ائتلافي قواو ته به موقع ورکړي چې د داعش پر ضد پر جګړه تمرکز وکړي. د سوریه شمالي شهر رقه یو مهال د داعش د رهبرۍ له اصلي مرکزونو بلل کېدو. په رقه کې د داعش سقوط به د دې وسلوالي ډلې لپاره ستره ضربه وي. د سوریه د دموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی ویلي چې د داعش وسلوال د ناچارۍ له مخې په تېښته لګیا دي او خالخال مقاومت کوي. په سوریه کې ائتلافي قواو په یوه ایمیل کې ویلي چې د داعش لسګونو وسلوال په وروستیو ورځو کې تسلیم شوي دي. د رقه د نیولو لپاره جنگ د جون په 23مه پیل شو. جګړه په سیمه کې د ملکي وګړو امنیت ته د اندېښنې له مخې او د وسلوالو د مقاومت له امله اوږده سوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مقر یې په لندن کې دی ویلي چې د داعش هغه وسلوال چې د سوریې وو او د هغوی کورنۍ له رقې وتلي او په ښار کې د پاتې بهرنیو وسلوال او د هغوی د کورنۍ د ایستلو لپاره هم بسونه ښار ته ورته استول سوي دي. د ډلې نه دی ویلي چې وسلوال او کورنۍ کوم ځای ته ایستل سوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زمو شخلاص اجي رادیو اوري د ناروی حکومت له لوري د ډیپورت له خطر سره د مخامخ شوی افغان کورونې ژغ لا هم نه دی اوریدل شوی. ناروی طیبه عباسی او د کورونې نور غړي ته په دغه هیواد کې له 15 کلونو وروسته د وټلو امر کړی دی. هغه وایي د ناروی د ډیپریکټ په خبرګون کې اعتراض کړی چې ګڼو ناروی شیانو یو کلک ملاتړ هم کړی دی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزه افروی.
طیبه عباسی چې ل خپل کورنۍ سره ل 15 کلونو راهیسې په ناروی کې اوسی د ناروی له خوا ورته ل دې هیواد د وټلو امر شوی دی. پیغله عباسی د اکتوبر په 3مه د ناروی په ترونټایم ښار کې یو پراخه اعتراضیه غونډه رهبری کړه او د ناروی د پریکړې وننګوله. هغه د جمعې پر ورځ یو ځل بیا په پخوانی د ریسټینګار وکړ او له ناروی د کډوالو په اړه د پریکړې په سر بیا کتنه وغوښته.
زما شعار دا و چې د ناروی دولت او خلک وپوهوو چې زه او ورونه مې یوازې کډوال نه یو، بلکې اوس موږ د دې ټولنې یو برخه ګرځېدلې یو. مکتب ته لارو ژبه مو زده کړه. زما هدف هم دا و زمونږ غږ دی هغو لکونو افغان کډوالو غږ دی چې په همدې خطر کې ژوند کوي. هغه خطر چې نن دیپورت کیږو سبا دیپورت کیږو موږ یوازې د کډوال په توګه نه یو راغلی، بلکې د یو انسان په توګه مو دلته پناه راوړی.
طیبه عباسی د اکتوبر په دریمه په اعتراضیه غونډه کې ځینې مهم مسایل یاد کړل. هغې په ایران کې د څو کلونو ژوند ته اشاره وکړه او ویې ویل د ایراني نجونو او هلکانو په څیر افغان نجونو او هلکانو ښوونځي او نورو لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه درلود. طیبه کابل هم ځان او ورونو ته ناامن بولي او وایي سخته ده هغه ځای ته په زور ولیږل شو چې امنیت نه لري او پکې نه اوسېدلی. طیبه عباسی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ناروې حکومت په رسمي توګه د دوی خبرو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
تر اوسه مو له دې اعتراض وروسته کومه نوې خبره نه دی اورېدلې. البته په نارویجی خبری شبکو کې د دې اعتراض په اړه زیاته توجه شوې ده. مونږ هیله لرو چې دا له مونږ سره لږ مرسته وکړای شي.
د اکتوبر په دریمه د طیبه عباسی اعتراضیه غونډې او خبرو یې د کډوالو په اړه د ډیرو لویدیځوالو نظر جلب کړ. د اروپایي ټولنې د شمیرو له مخې د هغو لکونو افغان کډوالو له ډلې چې اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي زرګونه کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. له دې ډلې د 2015 تر 2016 کاله پورې د رپورټ شویو کسانو شمیر له 3290 کسانو نه درې چنده یعنی 9400 ته لوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي زرګونه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته په زور لیږل کیږي چې د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان د 2016 او 2018 کلونو ترمنځ د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لیدلې ده. دې سازمان ویلي د هغو کسانو له ډلې چې افغانستان ته لیږل شوي ځینې په بمي چاودنو او حملو کې وژل شوي او ټپیان دي او ځینې په سخته ویره کې ژوند کوي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دقیقې دي. د روان خپرونې په دوام کې 2 پروګرامونه هم لرو، خو اوس لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د څار نړیواله ډله یا هیومن رائټس واچ وایي هغه شمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر پرزیدو وروسته د افغان نجونو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې نوې ستراتیژي به سبا دوشنبه تصویب شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به سبا په لوکزامبورګ کې غونډه وکړي او د نورو مسئلو ترڅنګ به د افغانستان لپاره پر خپل ستراتیژي وشخیږي. په افغانستان کې تشتول شوی امریکایي کاناډایي کورنۍ پرون شنبه خپلوانو سره یو ځای شوه. د راپورونو له مخې جشوا بویل د هغه میرمن کاتلین کولمن او د هغوی درې بچیان د جمعې په ماښام تورنټو ښار ته رسیدلي او پرون یې له خپلې کورنۍ سره ولیدل. د کابل ښار په دهبوري سیمه کې تېر ماښام په یوه چاودنه کې دوه پولیس ژوبل شول. د کابل ښار په میرویس مینه کې بېګاله چاودیدونکو موادو څخه یو ډک موټر ونیول شو. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل د واکمن ائتلاف محافظه کارو غړیو د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزيري هغه څرګندونې ژر رد کړې چې ویلي وو لیوال دی د هیواد په ځینو برخو کې د مسلمانانو د رخصتیو د اعلان پر احتمال خبرې وکړي. د امریکا په کالیفورنیا کې د لګېدلې اور د قربانیانو شمیر 8 تنو ته ورسید. دا د تلفاتو د شمیر له نظره د کالیفورنیا ایالت په تاریخ کې تر ټولو ناوړه اور بلل شوی دی. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې 22 په 2 بمی چاودنو کې وژل شول. چاودونکو مواد په موټرونو کې ځای پر ځای شویو. د روان خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګه. خو مخکې تر دې یو راپور. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره نوې هڅې پیلوي او د دولت په چوکاټ کې د کارموندنې کمیټه جوړه کړې ده. دا څرګندونې د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی پرون شنبه له خبریالانو سره د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولانو وزارت د درې کلنو لاسته راوړنو د شریکولو په مهال وکړې. په اړه یې د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي تر راتلونکو 2 پورې به د کارموندنې لپاره د یو هر اړخیزې کړنلارې د جوړولو په هدف یو ملي کانفرانس راوبولي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی چې د شنبې په ورځ له خبریالانو سره د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت درې کلنې لاسته راوړنې شریکولې وویل اوس مهال د اجرایي رئیس په مشرۍ د دولت په چوکاټ کې د کارموندنې یوه کمیټه رامنځته شوې ده. دای وای د دولت په چوکاټ کې ځوانانو ته د کارموندنې کمیټه جوړه سوی خپل اجرایي رئیس د دغه کمیټې مسولیت په غاړه اخیستی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اړوندو وزارتونو سره د دغه کمیټې عملی کار پر مخ وړي. د ښاغلي زکی په وینا دا مهال 1.9 میلیون افغانان له بیکارۍ کړیږي چې عمده عوامل یې جنګ جګړې، د کار ټیټ ظرفیت او د بهرنیو ځواکونو وتل دي. فیض الله زکی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په افغانستان کې 400,000 افغانان وزګار او د افغانستان په بازارونو کې ورسره په راکړه ورکړه کې سستوالی راغلی چې د کار په مارکیټ یې ناوړه اغیز کړی. بلخو افغان حکومت هڅې پیل کړې سو عربي هیوادونو ته د افغان کارګرانو لیګل قانوني کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای تر اوسه په دې برخه کې یوازې له قطر هیواد سره تړون لاسلیک شوی او همدا شان په پلان کې ده چې له سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو سره هم لاسلیک شي. د افغانستان مشرانو جرګه د کارموندنې لپاره د حکومت هڅې ستایي او ټینګار کوي چې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لپاره باید پانګوالو ته د پانګې اچونې زمینې برابرې شي. د دغې جرګې دویم مرستیال اسف دقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې دوی غواړي چې وطن چې افغانانو لپاره خدمت وکړي د بیکاری کچه کم کړي یوازینی حل لاره ده چې دغه د تجارت لپاره د ښه زمینه مسات کې هم خارجي تجارت لپاره هم
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای د حکومت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرایی رئیس په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټه کړي. د دغه وزارت سرپرست زیاتوي حکومت د ولسی تړون او دغه شان د کرنې په برخه کې د کارموندنې بیلابیل پروګرامونه تر لاس لاندې لري او دغه شان کورنۍ او بهرني پانګوال هم هڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دوو روزنیزو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې سږ کال یې ګڼ ځوانان مصروف کړل. د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت یادوم چې په پیل کې حکومت او ځوانانو یوه لاسته راوړنه بلله، خو د دې بنسټونو نتیجه څه شوه؟
یو انداز د ځوانانو چارو مهمیت په دې کې سستی کوي.
ځینې مشکلات چې هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود
اته دی دولتي درون نه باج اخیستلو
دا شان غونډې باید نه مېشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي.
یو کال کېږي چې د ځوانانو روزنیز پارلمان او روزنیز حکومت خپل کارونه پیل کړي. د دغو دواړو بنسټونو غړو په پیل کې ویل چې غواړي ځوانانو ته کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي، خو دوی په دې برخه کې څومره کامیاب شوي؟ د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنډوال راته وایي،
په اولو کې مو خپل ټاکنې وکړې، کمیشنونه هم جوړ کړل. په هغه وخت کې مونږ عمده مشکلات راټول کړي ول، دولت ته مو وسپارل. دا ځل دویمه ناسته مونږ ته ویل شو چې لشپږ میاشتې وروسته به تاسو ناسته کوئ، خو په خواشینۍ سره ووایم چې نه میاشتې وروسته مونږ راټول شو. نه میاشتې وروسته مونږ شپږ کمیشنونه درلودل، د هرې برخې لپاره، د صحت کمیشنو، د کاریابۍ کمیشنو، د ورزش کمیشنو، هر کمیشن په خپل چوکاټ کې مختلفې طرحې جوړې کړې. د غزوانان چې نه میاشتې وروسته بیرته کابل ته راغلل، دوی د ولایاتو په سطحه عمده ستونزې راټولې کړې وې. هغه مسایل چې ټول ملي او مشترک وو، هغې لپاره مو طرحې جوړې کړې، په لیکلې بڼه مو ارګ ته وسپارلې، اجرایه ریاست سره مو شریکې کړې، ځوانانو مهنت سره مو شریکې کړې. فقط دوی سره چې کینې، دوی وایي بالکل دا د ځوانانو ډېرې ښې طرحې دي، دا کار مونږ کوو، انشاءالله دا به ډېر زر ترسره شي. خو وروسته د تعقیب موضوع نه چا تعقیب کړی دي تر اوسه، نه یې تر اوسه مثبته پایله معلومه ده چې ولې تر اوسه نه دی معلوم شوی. نو همداشان مشرانو جرګې هم وعدا و چې مونږ به هم تعقیب وو، بس د تعقیب خبرې کیږي، نور په عمل کې هیڅ هم نشته. ورور
د ځوانانو د پارلمان یو غړی صبری اندړ هم له حکومت او په ځانګړي توګه د ځوانانو له امنیت څخه ګیله منه ده چې لا دوی سره یې کړي وعدې نه دي پوره کړي.
یو انداز د ځوانانو چارو مهمیت په دې کې سستی کوي، یعنی په شکل دې باید توجه وکړي ورته نه کوي. اما دغه مرحلې پورې هم پارلمان موجود دی، دغه خصوصا د افغانستان د مشرانو جرګې په همکاریو سره موږ ته دوج پارلمان ته یعنی یو اندازه هدف سي لري، هغه لاسته راوړي دي او نور به انشاءالله لاسته راوړو.
د ځوانانو د روزنیز پارلمان ترڅنګ د ځوانانو روزنیز حکومت هم شته چې د تیرې و کال راهیسې د جوړېدو چارې پیل شوې، خو تر اوسه حتی افتتاح شوی هم نه دی. د دغه حکومت لوی وغړي پامیر حساس څخه مو پوښتل چې دوی په دې دومره وخت کې څه وکړل او د کړنو نتیجه څه وه.
کله چې روسه دي چې انتخابات دایر شو ځینې مشکلات شو هغه دغه ته مونږ د پای ټکی کې خود فعلاً حالت کې زمونږ د موینت او د ځوانانو د نوندې ټولین نه چې دغه پروسه رال لارې ته راچولې دنم تقاضا کړې چې دولت لوړپوړي چارواکو ته او رئیس جمهوری ته خبر ورکړي مکتوبي تر څو چې د تحلیف او د مراسم د حکومت آغاز شي لکه ځوانانو پارلمان غونډې خپل فعالیت کار پیل کړي او د لاسته راوړنو خو د ځوانانو بامدای چې ځوانان سره راټول شوي دي مختلف ولایتونه او سره کېناستل دوی یو هفته دوی درس ویلي رهبری درس ویلي مدیریت پلاننګ درسونه دلته ورکړل شو د پوهنتون استادانو لخوا او دوی یو ښه شبکه جوړه شو یو بل نظرونه واورېد یو بل ته معلومات زده کړ یو بل تجارب سره شریک کړ او انشاءالله چې د خیر حکومت د پرانستل شي انشاءالله نور ډېر ښه نتایج به ولري د افغانستان ځوانانو لپاره او آینده لپاره.
د ځوانانو د روزنیزو بنسټونو په اړه نور ځوانان هم دا نظر لري چې تر اوسه یې کړنې مثبتې نه دي تمامې شوې. لیکوال فدا محمد باران وایي د دې بنسټونو غړو ډېر کله له خپلو روزنیزو موقفونو څخه ناسمه استفاده کړې او په ځینو ولایتونو کې خو له چارواکو باج هم اخلي.
د ولایت مقام پولیس سره شخړه کوله ورته ویل چې خپل د ځوانانو پرلمان غړی یم. دوی ته که څه هم په پیل کې ویل شوي چې د یو روزنیز ځوانانو پرلمان غړیتوب تاسو ته درکوو چې دلته تر څو تاسو وروزل شئ په راتلونکي کې په خپل ولایت کې خلک دې اهمیت او ارزښت او سیستم باندې پوه که یا خپل ځانونه کندید کړي. مګر دوی د دې پر ځای چې دې ته فکر وکړي چې موږ د روزنیز پرلمان غړي تر څو هلته زده کړه وکړو په خپل ولایت کې حتی د دولتي ادارونو نه باج اخیستلو او پایلې موږ وینو چې هېڅ پایله یې ورنه کړه. پر ځای د دې چې دوی خپل مسؤلیت ادا وایي په خپلو ولایتونو کې اکټونه شروع کړه.
خو د ځوانانو د روزنیز پارلمان غړی لاهور لکنډوال بیا دا خبره نه مني چې ګنې د روزنیز پارلمان غړي به له چارواکو باج اخلي.
خبرې خو هر څوک کوي چارواکو څخه باج اخلي. چارواکي ولې باج ورکوي؟ که ته اخیسته یې دوی ولې باج ورکوي؟ که یې ورکړی دا چارواکي خو هم دا کوم چارواکي چې باج ورکوي خو دا به بیا غلی نو او چې غلی دا هم در نغلا کوي. راځه که ته دومره تکړه یې خو دغه ثبوت خو پیدا کړه چې پلاني ځوان زمانه باج اخیسته. دا نتیدوم دا نمنم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات دا نمنی چې دوی له روزنیز پارلمان یا روزنیز حکومت سره مرسته نه کوي. هغه وایي دا ډول پروسې باید نمایشي نه وي بلکې عملی لاسته راوړنې هم ولري.
دا شانتی غونډې سپورټ کوو همکاري ورسره کوو دنده مو ده لیکن غوښتنه مو ده چې دا شان غونډې باید نمایشي نه وي. کومه کړنلاره چې دی هغه باید عملي شي. دوی باید ولایتونو ته ولاړ شي ولسوالیو ته لاړ شي او عملي کار دلته وشي. داسې نه چې غونډه وشوه کسان راغلل چای ډوډۍ بسکټ کافي مفي وڅکلی شوه. داسې نه موږ چې څه مسؤلیت لرو مونږ رغند ورته ولاړ یو په مونږ د غږ وکي مونږ د خپل مسؤلیت ورته ادا کوو. خو له دوی مهم غوښتنه دا ده چې باید نرمشي شکل ونه لري.
د ولسی جرګې د 15مې دورې غړی او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ډاکټر محمد علي ستیق د ځوانانو هغه پروسې ګټورې بولي چې ولسواکي پکې تمثیل کوي.
د ځوانانو روزنیز حکومت او یا روزنیز پارلمان هم د ځوانانو د پاره هم د ټول د افغانانو د پاره او د دموکراسي د جوړولو د پاره ډیره ګټوره ده. په دې کې د ځوانانو دا زده کړي چې څنګه کولی شي خپل ځان کاندید کوي د خلک ستونزه څه ده د یو حوزه چې هغه د لاغه حوزه نه خپل ځان کاندیدوي او یا په کابینه کې یو وزیر وي د خلک ستونزه څه ده د خلق غوښتنه څه ده زموږ ظرفیتونه څه ده هغه څه چې دوی دلته زده کړي او تمثیل کوي هغوی کولی شي په راتلونکي د دې تجربو نه ګټه اخلي او نیک استفاده وکړي.
فدا محمد باران بیا وایي د ځوانانو په روزنیز پارلمان او حکومت ډیر مصرف وشو خو ګټه یې ټولو ځوانانو ته ونه رسېده. هغه زیاتوي که د دې پر ځای په همدې برخو کې روزنیز کتابونه چاپ شوي وای او په ځوانانو توضیح شوي وای ګټه به یې ډېره وه.
دغه پروګرامونو څومره مصرف وشو ډیر که همدغه مصرف په کتابونو شوی وای هغه کتابونه ولایتونو ته لیږل شوي وای ډیرو ځوانانو استفاده ترنه کولی شوه. دغلته ډیر کم ځوانان راغلل د ولایت نه دوه یا درې کسان راغلل. نو د دې پر ځای چې هغلته ځوانانو سره دغه خپل زده کړه شریکه کړي دوی شریکه نه کړه په هیڅ صورت دا ګټور ثابت نه شول. دوی به ادا لري چې دا پروګرامونه ګټور ثابت شول مګر که همدغه مصرف په همدغسې روزنیزو کتاب
کتابونو باندې شوای وای به له شک چې یو خو بدا کتابونه ډیر زوانانو تر رسیدلی وای او ډیرو کسانو به زده کړه ترې کړې و. ما خو په خپل ولایت کې او د خپل ولایت شاوخوا ولایتونو ته چې زه ډیر وخت ځم هلته ځوانانو سره کینو هیچا نه مې دا ونه اوریدل چې دغه کسان دي راغلي وي دوی سره دې خپل نظریات شریک کړي.
لیکوال او شنونکی عباسین بریال وایي هغه روزنیزې پروسې چې په افغانستان کې پیلیږي په دې خاطر نتیجه نه ورکوي چې په سم ډول نه تعقیبېږي او سم پروګرام نه ورته جوړېږي. هغه په دې باور دی که دا ډول پروسې په منظم ډول مخته یوړل شي د ځوانانو او ټولنې لپاره به ګټورې وي.
کله چې ته په دې لنډمهالو ورکشاپونو کې ګډون کوي د دې نه پاتې یوه میاشت ته یو سرکل لرې د یو ګروپ په دې کې هر ورځې معلومات ورشیاروي په دې کې هر ورځ په پروپوزل لیکلو باندې بحث کوي په لیډرشپ باندې بحث کېږي په هغې کې هر ورځ په منیجمنټ باندې بحث کېږي تا ته پروژې درکول کېږي چې په هغې باندې کار وکړي او د هغې دپاره ځوابګو اوسېږي. په تخنیکي لحاظ بالاخره چې آخري مرحله په هیروشیما کې پای ته رسېږي او ته په سرټیفیکټ درکوي دا کې ته 50% لیډر یا 50% په منیجمنت پوهېږي هغه در سره بیرون د دغه هم کار کوي د سکار د لارې د سره په تماسونه کې دي. آیا دغه پارلمان آیا دغه روزنیز حکومت کوم داسې سرکل هم لري کوم داسې محوریت هم لري چې د دې هر وکیل سره هر وخت په تماس کې اوسېږي د دوی نه رپورټ بیرته غواړي ته اخیستلی شي کنه شخصا متاسفانه چې زه بیا ټینګار کوم چې زموږ اکثره کارونه ډېر اساسي ایډیوګانې مرخص دي اما ډېر سطحي برخورد ورسره کوو هغه څه چې موږ تمه لرو چې باید هغې نه ترلاسه کړو متاسفانه د هغې لاسف شدم نشو ترلاسه کړو.
خوږو اوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډېری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اصل د دې ونې خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمېر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړې کړې ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب تاته هرکلی او خراغلاس وایو. ډېره زیاته مننه چې وخت مراکه که پایلې د انټرنیټ له لوړو نرخونو کړو فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په پرتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي؟
واقعا انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړ دي، قیمت دي او خلک دي کیفیت څخه دي سرعت څخه هم خوشحاله نه دي. کوم ورځ نه چې زه راغلی یم دغه وزارت نو ما یو ارزیابي شروع کړی دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت چې کړي ده قیمت هم دي او ثروت هم داسې ښه نه دی. نو مونږ خپله یو بله لاره چاره هم پیدا کړې دی چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګو د 15 نه تر 45 کالونو پورې چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلې شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ بیې هم راټیټه کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلې شي چې دا ډېر مهمه دی. خلک راضي نه دي، زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ یې ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډیر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کړي ولس لپاره دا خدمت غشي.
وزیر صاحب، تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړ، فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي؟ مثلا کې گاونډي هیوادونه موږ او تاسو یاد کو نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات دي، دلته که 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري، فکر نه کوئ دا تش نمونه دي؟
منم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی 1 میلیون کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي هغه مشتریان زیات شي او نیم دو میلیون ته دوی هغه خپله کیپاسټي ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي، نو بیا کوشش کوي خو هغه ټیکنالوژي باید راوړي هغه ظرفیت پورته کړي، هغه لږ وخت اخلي، نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي، هغه تقسیمیږي څو ځای یو مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کیږي، نو دې وجې نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه تنونو چې مثال د لس زرو کسانو دپاره دی هلته دوی مثال شل زره پنځه ویشت زره کسان استفاده نه کوي، نو کمپنیانو کې غفلت شته دی، دې باندې به کار وکړو انشاءالله دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو. خو کمپنیان اکثره ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو بانې کوي، دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له تیرو څوارلس پنځلس کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي، تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډېر راښکته شي، خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې، خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه به راټیټ شي؟
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کړو، زموږ نرخونه ډېر لوړ دي. بدبختي دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی، دغه د ټلیفون ګیټ وی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله، هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون ګیټ وی دولتي کړله، دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره چې ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي، نو هغه نرخونو کنټرول یې هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی، په راتلونکي کې موږ کال لرو، پلان لرو چې هم د انټرنیټ ګیټ وی ټوله د دولت په لاس کې وي، هم د ټلیفونونو ګیټ وی دغه په لاس کې وي، خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکه د دینو نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوې دي، او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارلای دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو، او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډیره زیات تجدید او زموږ ډیر هیوادوال سره مخامخ دي، خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی، او د سیم کارتونو موجودیت ته خلک په غوښل کیږي، خلکو ته ډیره زیات ستونزې پیدا کړي دي. دولت سو وار خصوصي کمپنۍ او سو وار دیاړه ژمنې وکړي، خو لا هم نه دي سرته رسیدلي. یعنی یو هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه ستونزه حل نه شوه. اوس د ساس پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو سناسه حل شي؟
یو نوې طرز عمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا څو ورځې لکه چې وخت په کېشته دی، تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی، کمپنیانو ته موږ وخت ورکړی دی. او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیانو ته واستولو، او ورسره مو وزارت داخلی ته، سرنوالی ته، د امنیتي مینې ته واستولو. هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅیږي، چې هغه د دوی ډیلران نه وي، نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅیږي، نو هغه باید سل فیصده غیر فعال کړل شي، دغه بازار په سر باندې خرڅیږي. نو دا جدي ستونزه ده، او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو. خصوصا د سلام اول از چې راغلی و شپېته زره سیم کارتونه غیر رجستر دي، هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځو انشاءالله. د خپل کېږي د افغان وسیم هم راسره وعده کړې ده، هغوی هم جدي کار کوي. خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي، هغوی داسې وعده راسره کړې ده چې موږ به ټول یو ځل مشتری ته به زنګ وایو، هغوی سره به هغه کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی، دا د نوم دی، که چیرته د هغه په نوم باندې نه و هغه ته نه بلاک کېږي. نو دا کار مو شروع کړی دی، انشاءالله نتیجه به هم ډېر ژر ورکړي.
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي، خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتونه خرسیږي او پلوري خو په درس کې روان
دي. د دې لپاره خاص تدابیر نیول کېږي، څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي. خپله د اترا اداره هر وخت ګرځي، د دوی ټیمونه کوم ځای کې خرڅیږي. خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزارت داخلې ته، سرهنوالۍ ته، امنیت ملي ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅیږي، غیر قانوني. نو دغه ټول باید راټول کړل شي او آینده کې به دغه ونه کړو. اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي، انشاءالله نتیجه به مو ورکړي.
اصلا ستاسو معلومات څه دي وزیر صاحب، چې ولې مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دي دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختمي، دغه ستونزې ته جدي توجه نه کوي، نو دوی کومه اقتصادي ګټه به کې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ده ورته کړې. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکي تذکیرې نشته دي، دوی هم نشي کولای چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کیږي دغه تذکیرې، دغه نمبر باندې دغه سیم کارت مونږ ورکړی دی. رښتیا سره په یو تذکیرې باندې لس سیم کارتونه خرڅ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکي تذکیرې دي او دغه اسناد که چیرته وګړل شي. یو بله لاره لري چې هغه د بایومیټریک لاره ده، هغه لږ اوږدمهاله دی، هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولی شو موږ د غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپلو مشتریانو ته زنګ ووایي، هغو سره معلوم کړي چې دته تذکیره د ستا په نومه، دغه نمبر د ستا دی. که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکیره دی، د زما په نوم باندې رجسټر شوي، صحیح دی که نه، هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکیرو ته به هم راځو وزیر صاحب، په دې کې مخابراتو وزارت مستقیما ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی، ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې څارل کیږي، دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وڅاري، او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري، هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې، ځکه چې سایبر سیکیورټي نه مو تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نه مو د دې داسې کوم سیستم هغه شته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درې څلور میاشتې کې فعالېږي. کله چې دغه مو فعال کړلو، د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي، او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به هم کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو، او خصوصا د سایبر سیکیورټي دپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې انټرنیټ دی ته هم سایبر سیکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلې، څومره جدي ستونزه ده؟ او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع تاسې یاد کړه، مخابراتو وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترااله طریقې نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي. خو هغه پاکستان کې ویل وي د غلې چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي کنه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصه وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم، نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي. خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو کومې ورځ نه چې راغلی یم، دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدي ډول باندې ورباندې کار کوو، او یو ډیر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي، ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د دې سرورونه دي، د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار دی وزارت مخابرات سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفته کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو. د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې، او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکیرې به رئیس جمهور د معاونینو ته توضیح کو به ورسره ټول ولستم دغه کار مخکې ځي.
سے در پدریم بے منزلا بتر کمی سروان کڑا پسریم یو ورز بمی در دنا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کبل جم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کنڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان 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 تا